Radio.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. نور یاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ورځ ده، د 1409 هجری لمریز کال دی، تل د میاشتې 15 ده، چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر له 28 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید ترهګر وځپي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه تمه ده چې له غزنی پرته د افغانستان په درې دېرشو ولایتونو کې سبا د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه رسمن پیل شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ چې مخکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ژر تر ژره له منځه وړلو غوښتنه کړې وه، پرون وویل ښایي کلونه وخت ونیسي چې په دې اړه خبرې اترې نتیجه ورکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له جرمني وغوښتل چې د فتح الله ګولن غورزنګ د یوه تروریستي سازمان په حیث وپیژني. د خبرونو تفصیل تمه ده چې له غزني پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې سبا د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه رسمن پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمي وویل
آغاز مبارزات انتخاباتی شش میزان یعنی به روز جمعه را رسما اعلان میکنیم تا تاریخ 25 ادامه خواهد
داشت. در انتخاباتی مبارزه رسمی اعلان که دو جمعه پور از دیتل پش پگما با پیل شد و تر 15 منتی به دوام وکری. در کمپاین به تر 2000 و بخی تر 2500 دی دیرو کاندیدانو لوری تر سرشی و بیا دوی ورزی در سکوت دی و تر حقی و روز بر دیتل پا اتوشتم در ولسی جرگی انتخابات انتر سرشی. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په تهران کې د څلورو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره بیل بیل وکتل. د لیدنې کتنې پرون وروسته تر دې ترسره شو چې دغو سلاکارانو شپږ ساعته ګډه غونډه لرله. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل د ادوارد خیزول د نوکتونو مخکې پرون په تهران کې د افغانستان، ایران، هند، چین او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو یو ورځنۍ غونډه لرله. په دې غونډه کې د سیمې په کچه له ترهګرۍ سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشوې. د آسیا د کرکټ پای لوبه به سبا په دوبۍ کې د بنګلادیش او هند ترمنځ وشي. د بنګلادیش ټیم پرون په متحده عربي اماراتو کې پاکستان ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه او پای لوبې ته لار وکړه. تر دې مخکې هند سربیره پر دې چې له افغانستان سره لوبه مساوي کړه، فاینل ته د ډیرو امتیازاتو په لرلو سره رسیدلی وو. دا لوبې د سپتمبر په 15 په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې وې. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په راتلونکو میاشتو کې به د منځني ختیځ د دو هیوادو د رامنځته کېدو سولیز پلان طرحه شي. ولسمشر ترامپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیویارک کې د غونډې په مهال وویل دا یوه هیله ده چې د منځني ختیځ لانجه هواره شي. د ښاغلي ترامپ په وینا د دې طرحې پلان به له 2 تر 4 میاشتو وخت ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم دریز دادی چې د فلسطین په نوم هیواد باید غیر نظامي وي او اسرائیل د یهودانو د یوه هیواد په توګه په رسمیت وپیژني. اسرائیلی رسنیو په وینا نتنیاهو له ولسمشر ترامپ سره تر پرونی کتنې وروسته وویل د ډونالډ ترامپ دې وړاندیز ته حیران شوی نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ چې مخکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ژر تر ژره له منځه وړلو غوښتنه کړې وه پرون وویل چې ښایي کلونه وخت ونیسي چې په دې اړه خبرې اترې نتیجه ورکړي. ترامپ په نیویارک کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د ده په فکر دوی رښتینې یو څه ترسره کوي چې هغه ډېر مهم دي، خو دوی د وخت تېرولو لوبه نه کوي. ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 2 په سنګاپور کې لومړنۍ بې ساره کتنه ترسره کړې وه. کیم په دې کتنه کې ژمنه وکړه چې د شمالي کوریا ټاپو وزمه به له اټومي وسلو څخه پاک کړي. ترامپ له کتنې وروسته وویل چې دی په 2 کې د نتیجې په تمه دی. د شمالي کوریا په اړه ترامپ دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلونکې میاشت له پیونګ یانګ څخه کتنه ترسره کوي. پومپیو په دې کتنه کې د ترامپ او کیم ترمنځ د دوهمې غونډې لپاره تیاری نیسي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له جرمني وغوښتل چې د فتح الله ګولن غورځنګ د یوه تروریستي سازمان په حیث وپیژني. فتح الله ګولن په متحده ایالاتو کې ژوند کوي. انقرې دی د ترکیې د 2014 کال د ناکامه کودتا په کولو تورن کړی دی. فرانکفورتر الګماین سایتونګ ورځپاڼې د رجب طیب اردوغان دا خبره راخیستې چې وایي د ناتو دغه دوه غړي باید سره یو ځای شي تر څو د امریکا د متحدو ایالتونو د بې ځایه تجارتي جګړې مخه ونیسي. د ترکیه او جرمني اړیکې هم د 2014 کال تر کودتا وروسته څه ناڅه خړپړ شوي دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرنه مول ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرنه غواړي بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې په دې ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید د ترهګرو جړلې وباسي.
شټ داون د بریډنګ ګراوندز اند سانکچوریز اند ټو پروسیکیوټ اور ریپاتریټ د وایلیټرز.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونه سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د متحدو ایالتونو د ولسمشر وړاندیز د ایران په اړه رد کړ. د امنیت شورا په غونډه کې پرون ډونالد ترامپ له نورو هیوادو وغوښتل چې د ایران پر ضد له واشنګټن سره ملګري شي. د کرکټ د 19 د لوبډلې له روزونکي او د ملي ټیم له پخواني کپتان رئیس احمد زی سره مو د دې لوبډلې د وروستیو بریاو په اړه مرکه کړې.
څومره چې موږ توقع وو د کرکټ د لوبډلې نه تر دې موږ زیات څه وکړل په دغه ټورنمنټ کې.
د ژوند رنګونو کې مو د پوستکي د ناروغي او د ښکلا د متخصص لیو متخصص ډاکټر سره خبرې کړې دي.
د ټولو نو خاول باید موږ کوشش وکړو چې د خپل جلد باندې غیر معیاري کریمونه استفاده نکړو.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس له پاکستان وغوښتل چې ترهګر دی یا له خپلې خاورې وباسي. یاد محاکمه کړې عبدالله عبدالله چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خبرې کولې په ورته وخت کې له طالبانو سره د سولې پر خبرو ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باید دا خبرې مخته ولاړې شي او ترلاسه شوې ګټې هم پکې خوندي شي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان اجرایه رئیس په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره پر ګډې سیمه ییزې همکاري ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د ریاویایمې عمومي غونډې ته په نیویارک کې تیر شپه وویل چې موږ له ګاونډیو هیوادو غواړو په ځانګړي ډول له پاکستانه چې له موږ سره همکاري وکړي تر څو ترورستان په نقشه کړو او د هغوی خوندي پناه ځایونه له منځه یوسو. عبدالله عبدالله پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي دا خبره هم وکړه چې د ترهګرو پناه ځایونه باید له منځه یوسي. هغه ځایونه چې دوی پکې هوسا دي او پناه یې هلته اخیستې ده هغه دې بند کړي، دا تیری کوونکي دې محاکمه کړي یا دې له خپلې خاورې وشړي. تر اوسه په دې برخه کې اغېزمن ګام نه دی اخیستل شوی، خو موږ د سیمې او ورهاخوا هیوادو سره کار کوو چې بهتره نتیجه ترلاسه کړو. پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي چې ترهګرو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. عبدالله عبدالله په ورته وخت کې پر پاکستان غږ وکړ چې د سولې او پیوستون د ګډ پلان د عملي کېدو لپاره اغېزمن ګامونه واخلي. افغانستان د غوی په میاشت کې د پاکستان سره د سولې او پیوستون پر ګډ پلان موافقه وکړه په دې پلان کې له تروریزم سره مبارزه، امنیتي همکاري، د سولې او روغې جوړې پروسه، ګډه پراختیا، له پاکستان د افغان کډوالو ستنېدل او په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره هڅې شاملې دي. نږدې دوې اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل کې له افغان چارواکو سره د عمل پلان د بشپړېدو او پلي کېدو لپاره خبرې وکړې او ویې ویل چې دا خبرې ګټورې وې. د افغانستان اجرایي رئیس تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش سره په کتنه کې هم ویلي وو چې تر دې دمه د پاکستان په سیاستونو کې د افغانستان په ارتباط بنسټیز او ستراتیژیک بدلون نه تر سترګو کیږي. افغانستان له پاکستان په ورته وخت له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د مرستې غوښتنه کوي. اجرایي رئیس عبدالله د سولې په اړه وویل چې هڅې روانې دي چې د افغانانو په مشۍ د سولې خبرې بریالی شي، خو ده وویل چې لاسته راوړنې به د دې خبرو قرباني نه کړو. دا ضروري ده چې ډاډه شو چې موږ سولې ته ورسېږو، خو په ورته وخت کې دا مهمه ده چې خپل خلک او د هغوی په خواري لاسته راوړنې خوندي کړو، چې په دې کې اساسي قانون، د بیان ازادي، بشري او د جندر حقونه او اقتصادي برابر شوي فرصتونه شامل دي. اجرایي رئیس په کوچني اختر کې له طالبانو سره د اوربند ستاینه وکړه او ویې ویل چې په لوی اختر کې ورته اوربند د ځینو پلانونو او دسیسو ښکار شو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزه سبا جمعه پیلېږي. د دې کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمي پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د انتخاباتي مبارزو لایحه تصویب شوې او کاندیدان مکلف دي چې هغه رعایت کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د انتخاباتي مبارزو پر مهال د فساد، ګواښونو او زور پر مخنیوي ټینګار کوي. نور تفصیل دی ازلی رډو دی خبریال اکرام الله اکرام پر رپورټ کوي.
د روانې اونۍ د جمعې په ورځ د افغانستان په 33 ولایتونو کې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاینونه پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې کاندیدان باید د کمپاین په ورځو کې د یو بل په کارونو کې لاسوهنه ونه کړي او برنامې باید د قانون د ماتولو او عامه نظم د ګډوډولو لامل نه شي. دیوه انتخاباتی مبارزی در راتلونکي جمعې په ورځ د میزان په شپږمه پرته له غزنی په ټولو ولایتونو کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 15مې نیټې دوام کوي. دوه ورځې د سکوت دوره ده او له ټولو کاندیدانو غواړم چې د انتخاباتي مبارزې لایحه مراعت کړي او د مالي لګښتونو په برخه کې هم د کمیسیون په کړنلار عمل وکړي. د کاندیدانو ترمنځ د یو بل په وړاندې د ستونزو مخنیوی، له دولتي امکاناتو د ګټې نه اخیستل، د عامه نظم د ګډوډولو مخه نیول، د سیمه ییزو قومي او مذهبي تعصب نه کول او مالي لګښتونو ته پاملرنه د دغه لایحې مهم موارد دي. ښاغلی هاشمي له افغان رسنۍ غواړي چې په خپلو انتخاباتي خپرونو کې له برابرۍ کار واخلي او امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې باید خپل بې پرېتوب وساتي او هیڅ کاندید ته اجازه ورنکړي چې له دولتي امکاناتو ګټه واخلي. خغلی هاشمی وایي چې د میزان د 23مې نیټې انتخابات به د بایومټریک په سیستم تر سره شي، خو که دغه سیستم په وړاندې ستونزې جوړې شوې نو په بدیلی لارې هم فکر کړی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د روانې لمریزې میاشتې په 15مه نیټه به د بایومټریک 3400 ماشینونه دوی ته ورسیږي او د همدغه میاشتې تر 12مې نیټې به د دغه سیستم 1600 سیټه نور ماشینونه به هم افغانستان ته انتقال شي. د دغه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د رای ورکولو 15000 مرکزونه او 20000 محلونه جوړ شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو حساس او غیر حساس مواد یو شمېر ولایتونو ته رسیدلي او ځینو ولایتونو ته پر لاره دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان وایي چې د رای ورکونکو د نوملیکنې لیست د بشپړېدو په حال کې دی چې د 14 ولایتونو خپور شوی او د پاتې نورو ولایتونو به د میزان د میاشتې په 1مه نیټه اعلان شي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د کاندیدانو له لوري د انتخاباتي قانون او لایحو پر رعایت ټینګار کوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي مبارزو پر مهال باید کاندیدان له زور، پیسو، ګواښونو او فشارونو څخه ګټه واخلي. دی وایي کله چې له قانونه سرغړونه کېږي نو په دې وخت کې د کارونو د طریقو په اړه پوښتنې پیدا کېږي، فساد منځته راځي او په ټوله کې انتخاباتي سرغړونې ترسره کېږي. موږ له کاندیدانو غوښتنه کوو چې قانون باید ومني او له قومي بحثونو لیرې سوله ییزې انتخاباتي مبارزې ترسره کړي. خاغلی رشید همداشان وایي چې دوی به د کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتي مبارزو نه جدي څارنه وکړي او په دې برخه کې به د کاندیدانو سرغړونې له خلکو سره شریکې کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
له سهار و بجې او 15 دقیقې دی. ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالای بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
یو شمیر امریکایي ورځپاڼو په افغانستان کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې د ملکیانو وژل کېدو ته کتلي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په یو شمیر حملو کې د افغانانو د تلفاتو زیاتوالي په ملګرو ملتونو کې د خطر زنګ وهلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ټولنې یا یوناما په دغه هیواد کې له ټولو ښکېلو لوري غوښتي چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې د ملکیانو د خوندیتوب د ژمنې سره سم عمل وکړي او ملکیان خوندي پرېږدي. د واشنگتن پوسټ په وینا افغان او امریکایي ځواکونو په دې وروستیو کې پر ملکیانو حمله کړې چې په اړه یې ملګرو ملتونو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ځایي اوسیدونکو او د هغوی د استازیو په وینا د کاپیسا او وردګ ولایت په دوو کلیو کې په هوایي حملو کې 15 کسان وژل شوي دي. یوناما ویلي چې د طالبانو پر وړاندې په همدغو سیمو کې د عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو هوایي حملې کړې دي، خو د واشنگتن پوسټ په وینا تر اوسه معلومه نه ده چې دا حملې افغان ځواکونو کړې که امریکایي ځواکونو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یوې ویاندې ډیبورا ریچارډسن ویلي چې دوی د حملو په اړه ټول معلومات ارزوي. یوناما ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د 353 ملکیانو مرګ ژوبله د هوایي حملو په نتیجه کې ثبت شوې ده چې 149 کسان یې وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې زرګونو ملکیان د طالبانو د رژیم له سقوط راهیسې وژل شوي دي چې د دوو تلفاتو لوی شمیر د سخت دریځو د حملو او پاتې د افغان او نړیوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په عملیاتو کې پر هوایي قواو متکي دي، په افغانستان کې د ملکیانو تلفات زیات شوي دي. د ورځپاڼې په وینا افغان ځواکونه په تر شلو زیاتو ولایتونو کې له سخت دریځو سره په جګړه بوخت دي او هغوی طالبانو د نورو تر دې ډالو ته د ماتي ورکولو لپاره هوایي حمله زیاتې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکلي چې ډیری حمله امریکایي ځواکونه کوي، خو افغان هوایي قواوې هم داسې حمله کوي. په مقاله کې راغلي په تیر اونۍ کې افغان او امریکایي ځواکونو هر ورځ تر شلو زیاتې حمله کړې. د نیویارک ټایمز په وینا د هوایي حملو د زیاتوالي له کبله د ملکیانو د تلفاتو احتمال هم زیات شوی دی. ورځپاڼه استدلال کوي چې افغان او امریکایي ځواکونه یو ځای د داس پیښو په اړه ارزونه او مطالعه کوي، خو ډېره ستونزمنه ده چې مشخصه سي کومه هوایي حمله چا کړې ده. نیویارک ټایمز د ملګرو ملتونو شمیرو ته کتلي او لیکلي دي چې هوایي حملې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو 9% مسؤلې دي او د پخوا په پرتله په تلفاتو کې 15% زیاتوالی شي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په آسیا کپ سیالیو کې ښه وزلید او د ډیرو په نظر د افغان لوبغاړو لوبې د دوی تر توقع لوړې وې. افغانستان په دې سیالیو کې دوی په ډیر توپیر وګټلې، دوی په لږ توپیر وبایللې، خو یې ویل هند سره مساوي کړه. اسمت سروان په آسیا کپ کې د افغانستان د لوبډلې د سیالیو د غښتلو او کمزورو ټکو په اړه د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې له روزونکي او د ملي ټیم له پخواني کپتان رئیس احمدزي سره مرکه کړې. ښاغلي احمدزي، په آسیا کپ سیالیو کې د افغان ټیم د لوبو په اړه وویل:
دا به ووایم چې څومره چې د موږ توقع وه د کرکټ د لوبډلې نه او بیا د آسیا په سطح باندې هغه پیاوړو لوبډلو په خلاف باندې، تر دې موږ زیات څه وکړل په دغه ټورنمنټ کې. یعنی یو وخت به چې دغو لوبډلو سره به چې موږ میچونه کول چېرته په کال کې یا داسې یو ځای کې به موږ یو یوه یا دوه لوبې ورسره برابر شولې. خوشبختانه تقریبا موږ دلته 15 لوبې وکړلې او د یو روزون کې په صفت به زه دا ووایم چې د موږ د سریلنکا او د بنګلادیش په خلاف باندې د ګټلو توقع وه، خو دومره د یو طرفه د ګټلو توقع موږ نه وه چې دوه دواړه ټیمونه به دومره په اسانۍ سره موږ مات کړو. یعنی د موږ ښه یو اکسری وسوله، نو انشاءالله په راتلونکي کې به د موږ د لوبغاړو مورال ورسره ډېر ښه شي. یو وخت کې به موږ ته دغه نمونه ډېر غټ ښکارېدل چې پاکستان سره میچ ده، نو د ما په فکر باندې یو بهترین ټورنمنټ او دومره د توقع خلاف منګل د خلو به وکړل.
بله، په اول پړاو کې افغانانو ډیره شلو به وکړه. تاسو اشاره وکړه سریلانکا ته په یو دی وی او بنگلاديش ته په یو سره شپږ دیش منډو ماته ورته. نو په دوهم پړاو کې توقع زیاته شوله افغان ټیم، اما افغانانو د بری ورسي حتم ورسېدل د دوه نورو ټیمونو په مقابل کې، د بنگلاديش او پاکستان په مقابل کې. په ورستي شیبو کې افغانان وتوانېدل چې هدف ترلاسه کړي. مثلا پاکستان چې کله بیټینګ کاو او د افغانستان منډې تعقیبولې په وروستیو شیبو کې وکړی شوه، لیکن افغانستان بیا د بنگلاديش په مقابل کې دا کار ونه کړی شو، دا ولې؟
خبره ده اوس که د پاکستان د لوبډلې په کوم وخت کې چې موږ هغه شعیب ملک ته چې څومره کوم وخت کې چې کیچ ورته ډراپ شو، نو د یو کرکټر په صفت باندې به زه دا ووایم چې هغه وخت کې دغه اندازه موږ ته ولګېدله چې اوس به د شعیب ملک به کوشش کوي چې تر اخره پورې ځان ورسوي، نو هماغسې هم شو. دا په تجربو سره کېږي. شعیب ملک وګوري تقریبا 300 نه زیاتې ورځنۍ لوبې کړې دي، د دنیا په غټو غټو ټیمونو کې لوبېدلې، دغسې مرحلو سره هغوی ډېر مخامخ شوي دي. موږ کم دغسې حالات لیدلي دي، د موږ لوبغاړي چې کوم بولر چې ورته بال کوو داسې موقع ورته ډېره کم ورغلې وه، یعنی دا هغه د فشار کنټرولول دي چې څومره یو سړی ځان باندې کنټرول راولي. په لنډه کې به درته ووایم چې موږ ته اتر اندازه ګټل په کار وو، موږ د ډېر بهترین توپ وهونکي بیا په ګراؤنډ کې ولاړو، خو د بنګلاديش لوبغاړي د موږ په خلاف باندې ور نه کړل. دا ټول هغه شی نه دي چې په تجربې سره، نو که دغسې موږ ته نورې هم داسې لوبې برابرې شي او دغسې مرحلو سره موږ مخامخ شو.
د بالینګ په برخه کې افغانستان ډېر ښه سپینران درلودل او ډېره اتکایي په سپینران وه، فکر نه کوئ چې د تیز بالر په برخه کې افغانستان نیمګړتیا لرله؟
بالکل، د تیز بالر دپاره ډېر ضرورت و، خو هغه کوم بالران چې موږ لوبول اوس هفته بلم چې وو یا تاسې چې صرف او صرف یو بالر په صفت باندې لوبېده، نو په دغه ټورنمنټ کې که تاسې دغه د نورو تیز توپ اچوونکو چې څومره په دغه ټورنمنټ کې لوبېدلي هغوی سره مقایسه کوي، ګمان کوم چې ډېر ښه په زړه پورې بالینګ یې ترسره کړی ده. بدبختانه زه به دا ووایم چې دولت زدران هم په دغه سفر کې نه وو او د موږ وفادار تیز توپ اچوونکی هغه هم په دغه سفر کې زخمي شوی نه وو، خو بیا هم دواړو ښه لوبې ترسره کړلې او موږ سره د راتلونکي لپاره موږ سره ډېر داسې بالران شته انشاءالله که نور یا د جامع جهاني لپاره که موږ تیاری کوو یا نور راتلونکي لپاره که موږ داسې غټ میچونه راځي، نو دغه خلا هم موږ پوره کولی شو.
د افغانستان د 19 کلن لوبډلې روزونکی او د ملي ټیم پخوانی کپتان رئیس احمد زیو
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت
کردیم. سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15 څپه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شئ. په همدې څپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د متحدو ایالتونو د ولسمشر وړاندیز د ایران په اړه رد کړ. د امنیت شورا په غونډه کې پرون ډونالډ ټرمپ له نورو هیوادو وغوښتل چې د ایران پر ضد له واشنګټن سره ملګري شي. ټرمپ ایران د تروریزم مخکښ صادرونکی هیواد بللی دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د متحد ایالتونو ولسمشر یوه ورځ وروسته تر دې چې د نړۍ له هیوادو وغوښتل چې ایران تجرید کړي، د ایران پر ضد خپله طرحه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړه. ولسمشر ټرمپ پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل د ایران رژیم شخړې، تروریزم او ګډوډۍ صادروي، په غیر قانوني ډول د بالستیک توغندیو د پروګرام د پرمختګ لپاره یې معامله کړې او دا توغندي په ټول منځني ختیځ کې خوروي. دا رژیم په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ تمویلوونکی دی، په ټولې سیمې او ورهاخوا ترهګري ته لمن وهي. دغه ډول رژیم ته باید کله هم د اټومي وسلو اجازه ورنه کړل شي. د همدې لپاره د روان کال په لومړیو کې متحد ایالاتونه له ایران سره له اټومي تړونه بهر شول. هغه هیوادونه چې له ایران سره یې اټومي تړون لاسلیک کړی دی، هغه د ټرمپ له دې غوښتنې پشا شول چې د ایران پر ضد سره یو ځای شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ خبریالانو ته په نیویارک کې وویل ایران خپلو ګټو ته ګوري او د اټومي تړون لښمنو به پښانه شي.
در جلسه امروز هم کاملا در شورای امنیت
د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې دا څرګند شو چې امریکا یوازې ده. ټولو هیوادو چې په امنیت شورا کې خبرې کړې دي د اټومي تړون ملاتړ کړی او په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د امریکا اقدام یو ناسم اقدام بللی دی. په 2015 میلادي کال کې امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني له ایران سره اټومي تړون لاسلیک کړ چې لمخې نړیوال پر ایران لګیدلې بندیزونه سوس کړي او ایران به خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون وویل چې واشنگتن د ایران له اټومي تړون څخه په یو اړخیز ډول ووت او دې یو ډول بې باوري رامنځته کړه. خو ښاغلی مکرون زیاته کړه چې دی ډاډه دی چې ټول د هدف لري چې د دې مخه ونیسي چې ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړي.
وامریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړه چې بحث تر ډیره پر ایران څرخېده. ولسمشر ترامپ په دې غونډه کې هڅه وکړه چې ایران په نړۍ کې لا منځوي کړي، خو د امنیت شورا نورو دایمي غړو د هغه وړاندیز رد کړ. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم له دغې غونډې وروسته په نیویارک کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دا ایران نه دی چې په نړۍ کې لا منځوي شوی، بلکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستۍ غونډې وښوده چې امریکا د 2015 کال اټومي تړون څخه تر وتلو وروسته په نړۍ کې لا منځوي شوې ده. اوس هم یو ځل بیا د اتو مهمو خبرونو سر لیکونه. تمه ده چې له غزنی پرته د افغانستان په درې دېرشو ولایتونو کې سبا د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه رسما پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب په تهران کې د څلورو هیوادو د ملي امنیت له سلاحکارانو سره بیل بیل وکتل. دا لیدنې کتنې پرون وروسته تر دې ترسره شوې چې دغو سلاحکارانو شپږ ساعته ګډه غونډه لرله. د آسیا د کرکټ پای لوبه به سبا په دوبۍ کې د بنګلادیش او هند ترمنځ وشي. د بنګلادیش ټیم پرون په متحده عربي اماراتو کې پاکستان ته د 30 منډو په توپیر ماتې ورکړه او پای لوبې ته لار وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په راتلونکو میاشتو کې به د منځني ختیځ د دوو هیوادو د رامنځته کېدو سوله ییز پلان طرحه شي. ولسمشر ترامپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیویارک کې د غونډې په مهال وویل دا یوه هیله ده چې د منځني ختیځ لانجه هواره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ چې مخکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ژر تر ژره له منځه وړلو غوښتنه کړې وه پرون وویل چې ښایي کلونه وخت ونیسي چې په دې اړه خبرې اترې نتیجه ورکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له جرمني وغوښتل چې د فتح الله ګولن غورځنګ د یوه تروریستي سازمان په حیث وپیژني. ګولن په متحده